د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخې سرغړونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ییزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ییزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
ښاغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېره ناوړې عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اړیکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې اونجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو اونجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د یو موټر د غورځېدلو پیښې وروسته تریتم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی چې دا موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځېد. د خبر له مخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تروسه نه دره کړي. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په جنیو کې له پرونۍ غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکېچ په ګډون د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر قاسم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پاره دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو او زیرما او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې وشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اور لګېدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یوې جوړې شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوې د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګریوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
In Afghanistan, increasing restrictions on women.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوي دي، چې په سلو کې 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری. د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې والدی افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
د چیرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنه خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي. نو بیا کله کله نارینه د خپل ښځې سره ډېر لږ وخت تیروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو او لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک دا نو لومړی مسله خدای دا چې د وادنه مخکې دا ولور چې منځه ولور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکل شي اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو واخلي ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي کچیرته خاوند کمزور وي اقتصاد خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ور اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادنه وروسته نو دا خو په ټولنه کې ډیره مهمه خطه ده کورنۍ جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي
بله د بشر په حق باندې خبرې کوو دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو هغه د خپلې بیبینا حفصې نه پوښتنه وکوله ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر سته اشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو دی چې پاچا وو نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونا لرې دي په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي د خپل اهل نه نو ورته وایي چې شپږ میاشتې یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي دا هم د فقه یو کتاب دی په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي دواړه ضرورتونه لري لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري همداسې انسان مینې ته ضرورت لري همداسې عاطفې ته ضرورت لري همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري بعضې نارینه ځي دویم واده کوي درېیم واده کوي بعضې پټ کوي بعضې ښکاره کوي دوی خپل کار دی خو ښځه غریب څه وکوي خو هغه انسان ده وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي دوه کاله هم ورکوي نارینه درې کاله هم ورکوي څلور کاله هم حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي پوښتنه مپوښتنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته پنځه کاله نه تللی لس کاله نه تللی ولې ولې مزدوري ده خارج ده څه کاروبار کوي د مفروشاتو دوکان لرم د قالینو دوکان لرم د پلان چیش دوکان لرم او ښه پیسې لري نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی د ښځو په حق کې ظلم دی د اولادونو په حق کې ظلم دی او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل د حفصې خبر مې درته وکوله د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله دا د موږ د دین موږ تاسو مسلمانان یو موږ تاسو خو چوکاټ لرو موږ تاسو دین لرو د موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو نو دا چې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي زما په نظر د مجرم دی دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي د الله نه دا ویریږي همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي لاړ دي چې خپلو ښځو ته لاړ شي خپلو بچیانو ته لاړ شي دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې هغه منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري هغه تا باندې او د خپل جسم دی دا هم په تا باندې حق لري چې هلته لاړ شي انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري مینه ورته ورکړي عاطفه ورته ورکړي پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریات لري، یا دیوالوار پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه رواز ناراضي، او بغیر دروازه نشپه حتمن شپه او رواز دي سره. خزه او خواند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل موبایل کې سره ولري، خپل موبایل کې سره مشوره وکوي، خپل موبایل کې منهای سو دوه ملګری سره ژوند وکوي، او خزه په جریان کړی د خپل سفر د مخ نه، د اهداف نه، د وخت نه، کته شي مروونی وکول چې څومره وخت د دې او ته کارونه کوي او بیرته د کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي. زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل خسته یو ډالر راوړي، ماشومان ته یو ډالر راوړي، حتی که چیرته ډیر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړ، چیرته لاړ شي چاکلیټ واخلي، بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغه نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپل بچان ته یو ډالر ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالر ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپل ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نه محرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبر ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي. د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دا ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، او چې ریجی میرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی، او ورته ودی وای حتی زمو نوم دی ورته یاد کی چې داس یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه ماده خبره واره دی پر رادیو کې نو ته از مخاوند د ما سره سود خکینه لکه په شفافیت باندې ما ته راز سره خبره وکاو بهترین کار دا دی چې خزه خوند خپل کې سره کینی او درم انسان ته خبره لړنش دیمګو وټ ستونز د افغانانو دغه ده درم کړه داس انسان نسو چې هغه متخصص نوی یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې اصلا ودم نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو د یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولا زما ملا خوږي زما سر خوږي زما زړه خوږي ولکه ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم وی فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته ووایي دغه ورور ته ووایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې م چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه نه دی خبر د اولاد تربیت نه دی خبر د روزن نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی نو دا په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبر وکړو حقوق لري اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همېشت په خېټه کې ګرځوي بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي شیدې ورته ورکوي د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زر په خلا کېږي که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي نو دا خو ډېره ښه خبره ده نه یې ته ملامتوي نه زه ملامتوم او نه یې د هغوی باید ښځه ملامتې کړي او نه یې ټولنه ملامتوي دعا ورته کوي چې الله د ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي غریب فقیر وي خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي چې دا که چېرې یو بله عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي چې یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې کودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چاپې پوښتنې کګي پوښتنه پیدا ده دا پوښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي متونه طلاق دی ولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده ولې کګه ده زمين هیڅ متخصص دې موږ ترې دغه وای چپ طرف ځکه خزه چپ طرف د نارینه زړه دی خزه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دا کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي دا د خزه په صفات کې راغلی چې خزه ته الله جل جلاله دغه صفات ورکړی د خزو صورت النساء په نامه د صورت شته د خزو صورت خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته او څوار له صورتونو متاثر لرو په قرآن کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله خزې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا هغه خزې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لی یخدیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي ته ښه سړی یې ته د مېلمه احترام کوي څنګه 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 نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم ځنه پیدا کېدو.
بله
نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د په ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تاسو در پنځه سنه بار دی البني هم د حديث ای کړای. رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچرتا ما ته امر شو چې چاته ز امر وکم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزته دغه امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید دې نه غلط مفهوم باید ونه خلو چې خو تاسو چې موږ ته سجده وکوي یا کچرته سجده وکوي نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده نه دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل خزه هم داسې بداسې حقوق لري یو نارینه ماته راغی ماته زما شروط دي په هغه کې په واده کې زه داسې ښځه غواړم داسې غواړم داسې غواړم داسې غواړم ما ته یو ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه خلاصه د خبرې نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د علي رضی الله عنه ښځه وه نو ما ورته ته علي ته فاطمه غواړې ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې له امر تو امر ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي وهل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله مور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اېدی منه دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې ته زم سفر می چیرته تومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کې
درن دوستانو دا و د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري زموږ ملما امیر محمد ګران میشي د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکو لري حربي شوانځي او حربي پوهنتون لوستي وروسته ډیپلوماټ شوی دی د پخپل د ځان په اړه وایي
په 1948 کال کې پیدا شوم البته 1948 کال دا دقیقه معلومه نه ده دا ځکه چې په هغه وخت کې زموش په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي اگر که په جنو کورونو کې به یا په جنو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو دی قران شریف په حاشیه کې دی غوی دی تولد ورځ لیکل یا غنیټه به لیکل ولې دما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندستان کې وله او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا دی جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند تلل د خواریو او غریبو لپاره نو لږه هم ازمات تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی
شوانځم بیا چیرته ولوست په سراوزی کې او ک بل ځای ته ولاړی
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزي په ولسوالۍ کې وس ولسوالۍ د په هغه وخت کې علاقه داری و. په هغه وخت کې دا د سراوزي مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپله له اوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه